دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم جنوریدونکو په خیر راغلی ستړي مشي ززی به خادم یم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه تاسو په امر راړم تاخل شوې ده چې د اسلامي همکاري سازمان د جنوري په 11مه او 12مه په اسلامي ټولنو کې د جنونو د زده کړو ستونزو او فرصتونو په نوم اسلام آباد کې غونډه جوړه کړي دې غونډه کې به په خاص ډول په افغانستان کې د جنونو او خزو په زده کړو بندیز باندې خبري وشي د پاکستاني مطبوعاتو د رپورټونو لمخې په دې غونډه کې به د طالبانو د هغو محدودیتونو په حق له خبري وشي چې جنکۍ د شپږم ټولګي پورته خونځي ته د تګ نه منع شوې دي د اسلامي همکارۍ د سازمان په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې د سعودي عربستان په ملاتړ د پاکستان په قربتوب جوړیږي تر اوسه پورې پکې د دې شغل هوادونو د بارني او چارو وزیرانو غډون تایید شوی دی د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا راپورټ ورکړی دی چې په 2025 کال کې په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري همداشان با په 2025 کال کې 14.8 میلیونه خلک خوراکي مواد او زراعتي مرستو ته اړتیا لري 3.5 میلیونه ماشومان به چې عمرونه د 15 کلونو نه کم وي او 1.1 میلیونه ښځې به عاجل تغذیه او درملو ته اړتیا لري اوچا همدغه راز ویلی دی چې د افغانستان ضعیف اقتصاد چې په 2020 کال کې د طالبانو له وخت رسیدو رئیس نور هم کمزور شوی دی د اقتصادي بحران سبب شوی دی طالبانو د هواد ټول خصوصي په هنتونونو ته ویل دي چې لخپل استادانو د هغوی د سوي او تخصص د معلوماتو لپاره لیکلي او شفاهي ازموینه واخلي د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت له رسمي لیک سره سم چې د دوشنبه په ورځ مطبوعاتي شبکو ته رسیدلې ده دغه ازموینه به د ځانګړي کمیټې لخوا سرل کیږي او مشربي د اسلامي تخصصاتو د ریاست رئیس کوي او پاکستان کې مشت افغان مهاجر وایي چې د دې هواد امنیتي قواو په تیرو دوه ورځو کې د مهاجرو د نیولو او جبري استلو لړۍ نور هم چټکه کړې ده او حتی هغه کسان هم نیول کیږي او له دې ملک نه استل کیږي چې قانوني اسناد هم لري د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم
د طالبانو حکومت ویل دي چې 450 افغان مهاجر چې په پاکستان کې بنديانو د تورخم په دروازه طالب مسلون ته سپارل شوې دي د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر ویلي دي چې دغه کسانو کې ډېر په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم درلودل په پاکستان کې مش یو شمېر افغان ماجر نوې د پاکستان پولیسو د لاسا د دوی ژوند سخت د تهدید سره مخ دي دوی وایي چې د خپل کورنو تښتیدلی په کوسو او نور خوندې ځایونو کې د پناه موندلو په هڅه کې دي تر اوسه پورې پاکستانی چارواکو په دې اړه رسمي سند دی ویلي خو د کال 2023 د نومبر په میاشت کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی اعلان وکړ چې د کال 2023 د دسمبر له درشمې وروسته به افغان مهاجرین په اسلام آباد کې نشي اوسېدلی او هغه به نه اوسېږي چې قانوني اسناد نه لري خو ازادۍ راډیو ته رسېدلو معلوماتو له مخې پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د ویزو تر څنګ د پولیسو اجازه لیک هم درلود متیو لابد امریکا غږ آشنا راډیو
د پاکستان د ملي جمهوریت غورزنګ رهبر او د پښتون ژغورني یو بنسټګر مشر محسن داوړ د افغانانو جبري استل د بشري حقوقو نقص بلل دي خاغلی داوړ په اکسپانه کې لیکلي دي چې له پاکستان نه د افغان مهاجرو په تیر بیا د خزو ماشومانو جبري استل د افغانانو سره دښمنی بلل کیږي هغه ویلي دي چې د قانوني اقامت او ویزو لرونکو افغانان هم استل کیږي خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري د ایران د بارنې چارو د وزارت ویان اسماعیل بقایی وایي چې تهران به د افغانستان سره د ګډو او سرحدي سندرو نه د خپل اوبو د حق د ترلاسه کولو لپاره د ټولو وسیلو نه کار واخلي د ایران د دولتي خبری آژانس ارنا د رپورت لمخې بقایی ټینګار کړی دی چې دا موضوع د هغه وخت رئیس د ایران لپاره مهمه شوې ده چې افغانستان د بندونو جوړول پیل کړی دی ل نیپال سره نږدې د چین په لویدیځ غرنۍ سیمه کې د جنوري په 1مه سهار زوراور زلزله شوی لک تر لګه 350 کاسه پکې مړ شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د رپورت لمخې د دې زلزلې له عمله 12 کسان ټپی شوی دی. د دولتي مطبوعاتو د رپورټونو لمخې قریب زر کورونه ویجاړ شوی دی. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي دی چې د دې زلزلې مرکز د تبت په سیمه کې 10 کیلومتره ژور وو او شدت یې 1.1 درجه وو. هم دا شاند زلزلې لسګونه ټکانونه محسوس شوې دي او ډېر کسان تر اوسه پورې د نړیدلو ودانیو لاندې بند پاتې دي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د روسیې د کارک سیمه کې د اوکراین موقعیت په هر ډول راتلونکو خبرو کې ډېر اهمیت لري. بلینکن ټینګار کړی دی چې د جو بایډن حکومت چې د 2020 کال په فبروري کې په اوکراین د روسیې د پراخ برید نه وروسته کیف ته میلیارډونه ډالر امنیتي مرسته ورکړې ده، غواړي دا ترلاسه کړي چې اوکراین په خبرو اترو کې برلاسه دی. بلینکن دا خبرې د جنوبي کوریا په پایتخت سیول کې خبريالانو ته کړې دي. او د جو بایډن حکومت په یو اقدام کې چې د دمشق د نوو واکمنانو په مقابل کې د ښه نیت سرګندول ګڼل کیږي، په سوریه د بندیزونو د ادامې ترڅنګ د بشري مرستو او اساسي خدماتو د انتقال په برخه کې محدودیتونه کموي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده.
د متحده ایالاتونو د کانګرس د اساسو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي مایک مکال ترهګری د زیاتېدو په حال کې ګواخ کړل. نوموړي له ای بی سی نیوز سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان تر سقوط او له هغه هیواد نه د امریکا تر وتلو وروسته داعش او د داعش خراسان څنګه د بیا ظهور په حال کې ده. اما د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیا له افغانستان د امریکا وتل د ولسمشر بایدن لویا لاسراوړنه بللې.
د متحده ایالاتونو په نیو اورلانس کې د جنوري په لومړۍ نیټه د شمس الدین جبار په نامه د یو امریکایي تبیل خوا په موټر د ګڼو کسانو وژل کېدو د ترګریزو غوښونو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د امریکا د کانګرس د اساسو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړی مایکل مکال ترهګری د زیاتېدو په حال کې ګواښ کړل. نو مورې له ای بی سی شبکې سره په خبرو کې ویلي چې له افغانستان څخه د امریکا تر وتلو وروسته داعش او د داعش خراسان څنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمه کې د بیا ظهور په حال کې ده او دای په دې اړه اندېښمن دی.
د افغانستان د سقوط او هلته د رامنځته شوی تراژیدی سره هغه څه چې هلته وشول، موږ د افغانستان او پاکستان په منځ کې د خراسان په سیمه کې د داعش او د داعش د خراسان څنګ بیا ظهور وینو او دا یو سخت اندېښنه ده. موږ ولیدل او پوهیږو چې د داعش اته غړي د دغې لارې امریکا ته راغلل. بیا موږ دوه ډوله تهدیدات لرو، یو عملیاتي او بل داسې چې الهام یې اخیستی وو د انټرنیټ افراطیت بللی سو. دواړه وژونکي شکلونه دي او د مخنیوي په هدف یې باید پر دواړو تمرکز وشي.
اما د امریکا حکومت تل افغانستان څخه د وتلو دفاع کړې، ویلي دي چې په افغانستان او سیمه کې د ترهګریزو ګواښونو د له منځه وړلو وړتیا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له نیویارک ټایم سره په خپل تازه مرکه کې ویلي چې د افغانستان د جګړې د ختمېدو لامل به بخنه و نه غواړي.
لومړی ځل د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسیدو په اړه بخنه نه غواړم. فکر کوم دا د ولسمشر لوی لاسته راوړنه ده. حقیقت دا دی چې بل نسل امریکایان به په افغانستان کې جګړه نه کوي او نه بمري. دا یو مهمه لاسته راوړنه ده.
د راند تیرنیز بنسټ غړی اندرو رادین وای په امریکا کې د الهام اخیستل شوی غواخونو په اړه اندېښنې شته، خو دا غواخونه دومره جدي نه دي.
فکر کوم یو لر اندېښنې موجود دي. د اسلامي دولت د ډلې په شان د توندلار اسلام پال ډلو څخه د الهام اخیستل شوی بریدونو په اړه اندېښنه شته. همدارنګه د کین اړخو د تاریخوالي او هم د نور افراطي ډلو په اړه هم اندېښنې موجود دي.
بلخوا طالب چارواکو هم تل په خپل څرګندونو کې ویلي چې هیڅ ترهګری ډلې ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه د نورو په ضد کار واخلي. یو شمیر امریکایي چارواکي په داسې حال کې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه کوي چې د امریکا د کانګرس غړي ټیم بورچت د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په یو لیک کې طالبانو ته د بهرنیو مرستو په استولو ژوره اندېښنه ښودلې او د دې مرستو د بندیدو غوښتنه کړې ده. نوموړي زیاته کړې که څه هم د بهرنی چار وزیر انتونی بلینکن د کانګرس په استعمال غونډه کې د طالبانو مرکزی بانک ته د ډالر او د لیک په اړه څه ونه ویل، خو دا یې ومنله چې غیر حکومتي موسسو کابل 10 میلیونه ډالره د مالیه په توګه طالبانو ته ورکړي. دا یادونه ورده چې له افغانستان څخه د امریکا تر وتلو وروسته واشنگتن د افغانستان سره د بشري مرستو لوی تمویلونکی هیواد پاتې شوی دی. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپته چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاسا لور سوابو اووش بیتا شانل که او ریده لیشه لمالتیامو ده تل پشان مننه.
دادا امریکا غاک آشنا رادیو ده. ده کوهارت پا اوبلن پندغالی که افغان کدوالوی ده دوی شپگ ویشت کورونا رنگ شیوی او دولس و نورو تا ده کور خالی کولو امر شوی. وی افغان کدوالو تا هیت قانون نشتا چه لمخی دوی سر چلن وشی، خو افغان کمشنری وی د ځمکو مالکانو د قانون لمخې د خپلو ځمکو د اخیستو غوښتنه کړې. مسکا سپې دغه کم ته ورغلې او راپور پرې چمتو کړی دی.
د کوهات په اوبلن پنډغالي کې د څلورو لسیزو راهیسې میشت 50 کلن حمیدالله خپله کډه تړلې او له دې ځایه ځي. هغه وایي حکومت ورته د کور خالی کولو امر کړی.
50 کاله او 40 کاله خیمونه بعد چې کومه ده بیا وایي چې ځان له کوټې جوړ کړي، بیا هم ځان له کوټې جوړ کړي. اوس بیبي تک تقریبا ابر ورځ دي موږ مړی شوی دي، مړی دویم ورځ وه او موږ لې او نوټس راوړی چې تاسو دې نه نور لاړ شي.
بل پلو د 2024 کال د نومبر په 16 په همدې پنغالي کې یو شمېر کورونه ړنګ شوي. دلته په دې ځای کې د افغان کډوالو شپږش کورونه چې د دوی په شخصي لګښت او زیار جوړ شوی وو، خو اوس د ځمکې د مالک له لوري ړنګ شوی دی او خلک یې بے ځای شوی.
افغان کډوال وایي اوس د اوسېدو ځای نه لري.
وسار څوک راځي چې دا کیس ما ګټلې تاسو چت شو غار زړنګي نو پهله دا زړنګ کړو اوس نوی کلی قبرستان سره وغویر کړی دا چې غزې بډنګو
حال دا غوره ته کله کور پیدا کوي چې لاړ شي، کله کور پیدا کوي چې لاړ شي. هنر خو کنه دا سړی مې ومېش په کور پروت و، ګاډر ټول راته چیت کړه دغه کړو. هغه ګاډر ما خرڅ کړ، ما دې میړه دارو پکړي دي، دوایانو ته مې ویولې درمل مې کړي دي.
دو موږ سره سخت ظلم وکړي، دغه سړی مالدارو حکومت په طرف ودرېدو او نو موږ دې پولیس او د حکومت وس خو نه لرو. بوکلنې راوستلې په ظلم یې موږ باندې دا ځای وران کې موږ وی چې دا موږ دا د په نقشه کې نه دی، دا موږ باندې نه ورانې یې موږ لس قرآن شریفونه تر لاندې شو.
په کمپورو کې میشت افغان کډوال د افغانانو لپاره د قانون او سمې نقشه بندۍ د نشټوالي څخه شکایت کوي.
زموږ د کمپونو میپینګ نه کیږي، نقشه نه جوړیږي. دا چې نقشه جوړه شي ګوره 15 کاله مخکې چې افغان مهاجرین راغلي یو پلار او 45 بچي او 45 نن زلمین دي، دا غوي بچي دي، هغه کورنۍ ډیره وسیا شوې ده، غټه شوې ده، خو بهر لمغه وړو کې کور کې هغه غریبانان وسیږي.
شپږ کورونه هغه رنگ کړلو او وسې دې ودلته لس دولس کورونه نور دي. هغه د ځمکه والا جیداد والا مالک را پاتېدل دي او دوه تیم نوټس ورکړي چې 15 شپږ ورځې کې دا کورونه موږ ته خالی کړي. نو دلته اصل کې مهاجرون د پاره څه قانون نشته دي؟ که قانون وي نو دوه د خلکو ته به څه غم کړي وي.
د یادو کورونو د ړنګېدو په تړاو افغان کمشنری کې د پروژو مسول وایي د پېښور عالی محکمې دوی ته 10 میاشتې وړاندې د کور خالی کولو امر کړی وو.
پشاور ہائی کورٹ پر جنوری 2023 کی یہ فیصلہ کڑی ہوا اور ڈگری کڑی ہوا چھ دا کس چھے انا نا دلینڈا تا دازمہ کو تاسو حوالہ کڑی پاگی کی تقریباً لس یولس میاش کے تیرش والی خواہ ڈگری بانی عمل ایگزیکیوشن نہ دے شوے آگے بیالاڑ ال تک کوہاٹ کی اور جج دے آگے تی ہوئے چھ جی زما دا آلڈی پشاور ہائی کورٹ یہ فیصلہ کڑی دا ڈگری شوی دا پکی حکومت زما زما کنے ملے رہی نو هغه کې زموږ ډیسټریکټ ایڈمنسٹریټر زموږ افغان کمشنر ایڈ لیگل یونٹ منډي تر لوګ دغه کې د ودري میاشتې نور مغی ته ورکو خو به هر حال هغه مهر دغه چې دا دعا مهرین صاحبہ سیول جج هغه په 11/11/2023 باندې فیصله وکړه چې زر تر زر د ازمکه دی مالک ته حواله کړی.
دا لومړی ځل نه دی بلکې تر دې وړاندې هم په کوهاټ او ځینې نورو سیمو کې د افغان کډوالو کورونه ړنګ شوي، خو په بدل کې ورته د سرپنا لپاره ځای نه ورکول کیږي. مسکا ساپۍ، امریکا غا، کوهاټ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، مواساق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. د انګلستان صدر اعظم کیر سټارمر په هغو خلکو سخت انتقاد کړی دی چې د ده په وینا دروغ او ناسم معلومات خپروي. نوموړي دا خبرې وروسته له هغې کړې چې امریکایي میلیاردر ایلن ماسک ورباندې نیوکې وکړي. ښاغلی ماسک چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ نږدې ملګری دی، په برطانوي صدر اعظم تور لګولی چې د ماشومانو نه د جنسي ګټې اخیستنې په اړه پخوانی دوسیه تر وسه سمینه دی تعقیب کړي. نور حال د خبریال هنری ډریجول د رپورت په پښتو ژباړه کې.
امریکایي میلیاردر ایلن ماسک په خپل ټولنیز شبکه ایکس کې د انګلستان په دولت د نیوکو ولړې پیل کړي ده. پرته له کومو شواهدو نوموړی په برتانوي صدر اعظم تور لګوي چې د ماشومانو د جنسي ګټې په تړاو په ډیرو قضیو کې تر اوسه چاته سزا نه ده ورکړي. دا خزی چې ویل کېږي تقریبا شل کاله زړه سابقه لري په ماشومانو د ډلې ایزو تیریو په اړه ثبت شوی دی.
دا سی ګڼل کېږي چې هغه قضیه چې پاکستانی نژاد کسان پکې توران دي او تر اوسه نه پلټنه شوې او نه پکې چاته سزا ورکړل شوې ده. زما په نظر پولیس په دې قضیو کې عریضه کوونکو ته ډیر ارزښت نه دی ورکړی، ځکه چې زیاتره مزدور کار وړې نجونې دي. بل مسله د ټولنیزو حساسیتونو هم ده چې پولیس د یوې خاصې ټولنې په ضد ګام اخستونه ډېره کوي.
د یادو تورونو په لړ کې د هماغه وخت یو مخفي ساتل شوی چې زیاده محافظه کار افراطی مبارز تامی رابینسن ده چې اوس وخت په نورو تورونو زندانی دی. ښاغلی مسکوای چې رابینسن باید راخوش شي او د په وینا هغه کسان باید ونیول شي چې اصلي مجرمین دي. ښاغلی ماسک په برتانوي صدر اعظم تور لګولی دی چې کمکو ماشومانو نه د جنسي ګټې اخیستونکو خلاف ګام اخیستو کې پاتې راغلی دی. خود انګلستان صدر اعظم دا تورونه ردوي.
هغه کسان چې درواغ او غلط معلومات خپروي هغوی د اغیزمنو کسانو سره هیڅ همدردي نه لري. دوی د خپلو ګټو په غم کې دي. څوک چې تامی رابینسن د پاره چیغې وهي اصل کې خپلې ګټې پکې لري. دوی د یو داسې شخص ملاتړ کوي چې خپل د ډیرو قضیو د خرابېدو مسؤل دی.
ښاغلی ستارمر وایي چې کله دای لوی څارنوالو د خپل ډیرې قضیې بیرته راسپړلې دي او په ماشومانو د جنسي تیری ډیرې آسیایي ډلې محکمې ته کش کړي دي. خو ښاغلی ماسک د انګلستان د صدر اعظم خبرې د شرم وړ بللې دي. د انګلستان صدر اعظم تر اوسه راسن د ښاغلی ماسک نوم نه دی یاد کړی.
دچ ښاغلی ماسک د امریکا منتخب ولسمشر ټرمپ ته ډیر نږدې دی، نو ځکه د انګلستان صدر اعظم یې نوم اخیستونه ډېره کوي. همدا وجه ده چې هغه خبرو کې هم ډیر احتیاط کوي.
په عین حال کې ښاغلی ماسک د آلمان په مشر اولف شولز هم انتخاب سره د هغه د مخالف ګوند ملاتړ کړی دی. د اروپا یو شمېر سیاستمدارانو غوښتنه کړې ده چې د ایکس ټولنیزې شبکې خلاف د ناسمو معلوماتو په سر باید عملي اقدام وشي.
زه فکر نه کوم چې د ایکس ټولنیزې شبکې خلاف به کوم ګام واخیستل شي، ځکه چې ښاغلی ماسک ځان د بیان د ازادۍ مبارز بولي او په اروپا کې زیاتره ملکونو کې د بیان د ازادۍ طرفدار دی.
د دوشنبه په ورځ ښاغلی ماسک د انګلستان د اصلاح ګوند په مشر نیګل فارګ یو تازه گزار هم کړی دی او ویلي دی چې نوموړی د اصلاح ګوند د مشرۍ لیاقت نه لري. د انګلستان د اصلاح ګوند مشر د ښاغلی ترامپ په خوانی ملګری هم یادېږي. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو. پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سيډنيز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړی په غزه کې جګړې په ټوله نړۍ کې د اسرائیل سره د يهودانو د پیوستون احساس پیاوړی کړي او اسرائیل ته د کډوالۍ لیوالتیا زیاته شوې په ورته وخت کې ډېر شمیر خلک د اسرائیل نه نورو هیوادونو ته کډه کوي لینډا ګریټ سټاین له بیت المقدس نه راپور را لګلې ده چې تاسو پښتو ژباړه اورئ
رچل ډیلټ د متحده ایالاتونو اسرائیل ته د میرمنو مسلکی فوټبال لوبو لپاره لاړه هغه د وسکانسن په هنتون فارغ شوې ده هغه وایي چې په 2023 کال کې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړې د پیل وروسته په خپل په هنتون کې د فلسطین په لوه احتجاجي ناستو لکبله ځان خوندي نه احساسوي پر رچل باندې یوزل دی او درون شي گزار هم شوی چې هغه په خپل اوګه د اسرائیل بیرغ چولای وو
دی جګړې د اسرائیلانو او يهودو اصلي وطن سره زما اړیکې ډېرې ټینګ کړه او ما کې دا احساس ډېر قوي شو چې د ځان په څیر خلکو سره ووسم زه د وسکانسن ایالت په ملواکي کې د يهودانو لیوي کوچنی ټولنه نه یم دلته ډېر خلک يهودان دي او دلته اوسېدم ماته یو ځانګړی احساس راکړي
رچل وای کورنۍ په اسرائیل کې د هغې په لاسترولو ویاړي خو د هغې د خوندیتوب په اړه اندېښمنه ده
from my parents perspective زما د مور او پلار له نظر دا خطرناک احساس دی او دوی زما د خوندیتوب لپاره اندېښمن دي خو ما هیڅ کله ځان دومره خوندي نه احساس کړی اسرائیلیان خپل ورځنی ژوند خکې دوی ژوند ته ډیر ارزښت ورکوي
د اسرائیل د مهاجرت وزیر وایي په تیر کال کې د اسرائیلو په ډیرو سیمو د جګړو او راکټي بریدونو باوجود درې درش تر کډوال اسرائیل ته راغلي دي شمالي امریکا کډوال د نیفش بنیفش پنوم د سازمان چې د يهودانو مهاجرت ته اسانتیا برابروي نمرسته تر لاسه کوي د دې سازمان چارواکي وایي چې په تیر کال کې د کډوالۍ په غوښتنلیکونو کې شپې ته سلنه زیاتوالی راغله که څه هم دوی ډاډ نه دي چې څومره به اسرائیل ته لاړ شي
کله چې جګړه پیل شوه فکر کوم چې خلکو یو د نه منلو وړ احساساتي اړیکې درلوده نومړې خود دې په خله کبل د ټکان ویره احساس وو خو پاک سول عمل کې ځنو خلکو واخند یو بل سره د اړیکو په اړتیا ولیدل او په اسرائیل کې خپل ځای ولید
د 2023 کال د اکتوبر په ومه د حماس برید د برتانیې په سوداګر پیټر شوګرمن شخصي اغیز وکړه هغه مېرمنې په هغه ورځ د خپل زوی او نوسیانو سره اسرائیل ته تللی او د 100 ساعتونو لپاره په خپل هوټل کې د بمونو نه په خوندي ځای کې پناه اخیستې و اوس یو کال وروسته هغه مېرمنې دلته نوې کډوال شول
زما مېرمنه او مال هغه وروسته احساس وکړ چې اسرائیل ته د تګ وخت راغلی دی مونږ احساس کوو چې د يهودانو د ملاتړ تر ټولو غوره لار دا و چې نور هم کېل شو او د دې معنی دا و چې اسرائیل ته کډه وکړو
په ان وخت کې چې کډوال اسرائیل ته ځي ډېر اسرائیل د غهواد پرېږدي د اسایي مرکزی داروای چې په 2023 کال کې د 2000 ډیرو اسرائیلیانو خپل هیواد پریښی دی د شمیره په 13 کلونو کې شاوخوا 15 سره و اکثر یې روانه جګړه او د اسرائیلو سیاسي ناکراری د وټلو لاملونه بولی په ان حال کې اسرائیل تر هغه ډیر نوی کډوال وایي چې دوی د پرلپسې راکټې بریدون سره د ژوند کولو زده کوي او په راتلونکي کې په سولېز اسرائیل کې خپل برخرو لوبولو ته سترګې پلار دي دا و د لینډا ګرسټاین د رپورت پښتو ژباړه نظرانی یوسفزی امریکا غږ
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري په کابل کې د اوشو لوبو یو لسم پړاو ټاکنیز سیالۍ دوام لري په دغه سیالۍ کې د افغانستان د 9 ولایتونو نه 313 لوبغاړو ګډون کړي د اوشو دغه سیالۍ چې ملي لوبډلې ته د شاملېدو لوبې هم دي ګډونوال لوبغاړي د خوخی ترڅنګ له اړوندو ادارو غواړي چې د ولایتونو په کچه دوی ته سهولتونه برابر کړي نور حال
د شمس آریان پر رپورٹ کې
د وشو ملي لوبډلې ته شاملې دوه ټاکنیز سیالۍ چې د درې سعودي لوبغاړو ترمنځ په کابل کې دوام لري. ګډونوال لوبغاړي د خوشي ترڅنګ له اړوندې ادارو غواړي چې په ولایتي کچه باید د لوبغاړو جوړولو او نورو سهولتونو ته پاملرنه وسي.
دل چې د دې ټیم لوبې دی اول به ولایتي لوبې کې دی هم دسه نور بیا منتخب کې دی د ټیم تلار پیدا کې نو د کې چې ان شاء الله موږ لار پیدا کو بیا به خارجي لوبې تلار پیدا کو او افغانستان ته به بیا راوړو.
موږ ته په همداسې مسابقات جوړ شي او نورستان ولایت کې موږ ته خو جمع نظم خرنګ برابر شي تر څو موږ په خپل ولایت خپل هیواد کې خپل ولایت کې خو روزل شو او تر څو په خارجي سفر کې ښه نتیجه ورکو.
بل خو دا و شو لو بروزن کې کڅه هم په ولایتونو کې د ځوانانو تمرینونه شیا دوي په خبره چې د دې پړاو لوبغاړو ته تم ځکه زیاته د ملي لوبډلې لوبغاړي هم د ځوانو لوبغاړو سره خپلې تجربه شریکوي.
دا له ځوانانو لپاره په دې خاطر دغه د مهمه دي چې دا کوم زحمت چې ځوانانو ويسته په دیو کال کې دوه کالونو کې نتیجه دغه تا هغه ځوان چې خلاتو کړي زحمت کړي خوري کړي دغه نتیجه اندل تکيږي او تر څو دېنه ان شاء الله مثبت جواب ترلاسه کړي.
د و شو دغه سیالي د نوي ځوانانو په خو مرکزانو ترمنځ دوام لري. که څه هم د افغانستان اولمپیک کمیټې چارواکي د لوبغاړو ستونزې پر ځای غني خو په خبره چې تر خپل وسه به ستونزې ته رسیدنه وسی.
مونږ اداره ورزش مونږ دوی ته ډاډ ورکو مونږ دوی ته اطمینان ورکو مونږ به دوی هیڅ وخت نه امید کوو نه چې د ورزش ادارې لکه څنګه چې مخکې د خپل کډرسونو د خپل ورزشکارانو حمایت کړی دی همداسې حمایت به دوی جاري ساتو.
د و شو لوبو دغه ټاکنیز سیالي په کابل کې تر 15 ورځې دوام وکړي. د یادونه ورده چې په 2023 میلادي کال کې د آسیا پر رقابتي سیالیو کې دوه افغان لوبغاړو په و شو سیالیو کې دوه د برونز میډالونه د افغانستان.
درنو اوریدونکو د دې اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په یمن کې حوثی ډله چې د ایران حکومتې ملاتړ کوي په ورسته اونیو کې په اسرایلو د توغندیو د بریدونو یو کال وروسته خپل بریدونه زیات کړي دي. د دسمبر میاشت کې د حوثیانو ډلې په څو بریدونو کې یو برید شامل و چې په مرکزی اسرایل کې یو ابتدایي خونځې په نښه کړ او په جافا کې د استوګنې په یو سیمې برید وکړو چې لږ تر لږه 14 ملکي وګړي پکې زخمیان شول. په دې برسېره حوثی یاغیانو په سور سمندرګي کې په سوداګریزو کښتیو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو د استازي مرستیالي جروتی شیا د متحده ایالاتو غوښتنه تکرار کړه چې امنیت شورا د حوثیانو د مخ په زیاتیدونکو غواښونو ته د ځواب ویلو لپاره اضافي اقدامات په پام کې نیسي او د ایران نه حساب واخلي. اغلی جروتی ویل چې موږ دا پر وخانه وینو چې ایران حوثی یاغیان توانوي چې د ملکی زیربناو په ګډون په اسرایلو اوږد واټن او وجون کې بریدونه وکړي. هغه ول ایران چې حوثیان ته دغه او نورې وجون کې وسلې ورکوي نو دا دغه شورا د اصول نه سرغړونه ده. سفیری ډوروتی شي ټینګار وکړ چې دا د امنیت شورا مسولیت دی چې د ایران لخوا د خپلو پریکړو لیکونو ښکاره سرغړونې او ترګرو ډلو ته وسلو ورکولو ته ځواب وایي. هغه ویل چې د دې شورا هر غړی او په ځانګړې توګه هغه څوک چې د ایران سره مستقیمه اړیکې لري باید د ایران په مشرانو باندې دا فشار راولي چې حوثی یاغیان د داسې بریدونو نه منع کړي چې ملکی خلکو ته زیان رسوي. سفیر ډوروتی زیاته کړه چې په دې برسیره د امنیت شورا باید د ملګرو ملتونو د تایید او تفتیش میکانیزم پیاوړی کړي کوم چې د یمن لپاره د سوداګریزو او دوه اړخیزو مرستو کارګو د سارنې او تفتیش خدماتو سارنه کوي او ډاډ ترلاسه کړي چې ایران او نور حوثیانو ته د وسلو په ورکولو کې کامیاب نشي او د دغې بندیزونو نه سرغړونه ونه کړي. سفیر زیاته کړه چې هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2022 پریکړه لیک کې د رپورت ورکول غوښتنې د غزولو ملاتړ هم کړی دی کوم چې عمومي منشي ته ضرورت لري چې په سوداګریزو بار وړلو باندې د حوثیانو د بریدونو په اړه میاشتنی رپورت راوغاړي. هغه ټینګار وکړ چې د حوثی اهدافو په وړاندې د متحده ایالاتو ورستي بریدونه چې د متحده ایالاتو د سمندري او سوداګرۍ او کښتیو په وړاندې د حوثیانو په عملیاتو کې کارول شوی د نړیوال قوانین سره مطابقت لرو او د ځان د دفاع لپاره د متحده ایالاتو د اساسي حق تمرینو. هغه ویل چې د حوثیانو لپاره وس وخت را رسیدلی دی چې خپل بیرحمانه او ظالمانه چلند ودروي. درنو اوریدونکو د امریکا غږ سرمقاله وه چې د امریکا د حکومت نظری سرګند کړو.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای